ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن دا خالیه شنبه ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې دریم نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې نهه بجې دي. د ډیوی د سهارنۍ خپرونې ته مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د آسیا بی بی د خوشی کېدو پر ضد تحریک لبیک په ټول هیواد کې د کار بندیز او جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ډلو احتجاجي لاریونونه کړي. په پاکستان کې پیژندل شوی مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک پلار ګڼل کېده، د ناڅرګندو برید کوونکو لخوا د جمعې په ورځ ووژل شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتارس د جمعې په ورځ وویل یمن دا مهال له سختو حالاتو څخه تیریږي او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې تاوتریخوالی دې ودروي تر څو له بحران څخه مخنیوی وشي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د آسیا بی بی د خوشی کېدو پر ضد تحریک لبیک په ټول هیواد کې د کار بندیز او جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ډلو احتجاجي لاریونونه کړي. لا قانونه ګرځول شوي اهل سنت والجماعت یعنی پخواني سپاهي صحابه هم تیره ورځ په ټول هیواد کې د کار بندیز کولو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي ډلې د ځوانانو عمومي سیکرتر میا عثمان جاوید ویلي د خپل مشر سینیټر سراج الحق په غږ یې د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د نړیوال فشار لاندې د آسیا بی بی فیصله اورول شوې او د پاکستان د مذهب د سپکاوي د قانون ختمولو غوښتنه هم شوې ده. په پاکستان کې پیژندل شوی مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک پلار ګڼل کېده، د ناڅرګندو برید کوونکو لخوا د جمعې په ورځ ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړو دا منلې ده چې یو اتیا کلن سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې آرام کاوه چې پرې بریدګرو د چاړو ګزارونه وکړل. د هغه زوی مولانا حامد الحق وایي د پلار ساتونکي یې نږدې مارکېټ ته تللي وو چې پلار یې برید وشو. هغه زیاته کړه کله چې ساتونکي کور ته ستانه شول نو ویلیدل چې پلار یې په وینو کې پروت دی، نو هغوی بیا په چټکۍ سره نږدې روغتون ته ورساوه چیرې چې هغه د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. تر دې مهاله هیڅ کومې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتارس د جمعې په ورځ وویل یمن دا مهال له سختو حالاتو څخه تیریږي او په نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې تاوتریخوالی دې ودروي تر څو له بحران څخه مخنیوی وشي. ګوتارس خبریالانو ته وویل په یمن کې روانه جګړه به د یمن خلکو لپاره ډیره خطرناکه وي، نو له همدې امله باید ژر تر ژره ودرول شي. هغه زیاته کړه له بشري پلوه حالات ډیر خراب دي او خبرداری ورکړ چې 14 میلیونه یمنیان ښایي د ولږې له ګواښ سره مخ شي، خو د هیله څرګنده کړه چې له سیاسي پلوه هیلې شته دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي د حکومت د جګپوړو چارواکو لخوا ورکړل شوی دی. اردوغان وایي نړیواله ټولنه دا مسؤلیت لري چې د هغه د وژنې تر شا لاس لرونکي رسوا کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي کېدای شي څو اونۍ نور وخت هم ونیسي تر څو امریکا د کافي ثبوتونو له لرلو وروسته د جمال خاشقجي په وژنه کې د کاکړو خلکو په وړاندې بندیزونه ولګوي. خاشقجي تیره میاشت په استنبول کې هغه مهال ووژل شو کله چې د سعودي عربستان کونسلګری ته ننوتی وه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي د امریکا په جنوبي پوله باندې د ګمارل شوي او سرتیرو شمیر له 2000 زیات شوی دی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ حکم کړی چې په جنوبي پوله دی سرتیری د دې لپاره دیره شي چې د امریکا متحده ایالاتو ته له جنوبي امریکا څخه د زرګونو را روانو کډوالو د کاروان مخه ونیسي. ټرمپ وویل ما نه دي ویلي چې پر دوی دې ډزې وشي او یا دې ونه شي، خو دوی چې له موږ سره داسې کوي نو دوی به د اوږدې مودې لپاره بندي کړی شي. امریکا وایي پلان مهاله توګه به ګڼو هیوادونو ته اجازه ورکړي چې له ایران څخه تیل را ونیسي بې له دې چې د امریکا لخوا له بندیزونو سره مخ شي. ټاکل شوې ده چې په ایران باندې به بندیزونه یو ځل بیا د ګولیا دوشنبې په ورځ ولګول شي، ځکه ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې کال په سر کې ایران سره له شوي اتومي تړون څخه ووته. راپورونه وایي په دغو هیوادونو کې چې د امریکا لخوا ورته له ایران څخه د تیلو د رانیولو لپاره اجازه ورکړل شوې ده، جنوبي کوریا، هند او جاپان شامل دي. او روسي خبر دا چې په داسې حال کې چې د امریکا منځمهاله ټاکنو لپاره یوازې څو ورځې پاتې دي، دا ویره مخ پر زیاتېدو ده چې روسیه ښایي هڅه وکړي د نومبر د شپږمې نېټې د ټاکنو پر ورځ او په 2020 کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د امریکا ډیموکراسي ته زیان ورسوي. د امریکا دفاعي او امنیتي چارواکي ویریږي چې ماسکو د خپل روان پلان له لارې په خلکو کې درد او جلاوالی رامنځته کوي او همدارنګه هڅه کوي د امریکا پوځ ته د ګولیو او توغندیو له لارې نه بلکې د خپلو ټویټونو او ناسمو معلوماتو له لارې ضرر ورسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو لمالتیا مو مننه. او سم راځو د مهمو راپورونو پر لور. لکه څنګه چې د خبرونو پر سر کې مو واوریدل، د پاکستان د سترې محکمې لخوا د آسیا بیبي د خوشی کېدو پر ضد تحریک لبیک په ټول هیواد کې د کار بندیز او جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فیډلو احتجاجي لرینونه کړي دي. د دغو لرینونو په اړه بشپړ راپور زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
د تحریک یا لبیک رسول الله او حکومت ترمنځ د 15 ټکو په لوزنامه ورسره مرکزی حکومت منلی ده چې د مسیحي زنانه آسیا بیبي د بری کولو فیصله باندې چې سپریم کورټ ته د بیا کتنې کوم اپیل شوی دی، حکومت به په دغه څه اعتراض نه کوي. دویمې نقطه کې ویلي شوی دي چې آسیا بیبي به د ملک نه بهر سفر نشي کولی او د دې نوم به په فوري توګه په ای سی ایل کې د اچولو لپاره قانوني ګامونه پورته کړی شي. په دریمه نقطه کې ویلي شوی دي که د آسیا بیبي د بری کولو د فیصلې په ضد چې د احتجاجونو په وخت کوم خلک وژلي شوي دي، په دغه اړه به فوري قانوني ګامونه پورته کولی شي. په څلورمه نقطه کې ویلي شوي دي چې که د آسیا بیبي د بریت په ضد د اکتوبر په میاشت کې او د دې نه وروسته څومره کسان ګرفتار کړي شوي وي، هغه به خوشي کولی شي. او په پنځمه نقطه کې بیا ویلي شوي دي چې د احتجاجونو په وخت که چاته څه تکلیف رسېدلی وي او یا یې زړه ازار شوی وي، نو تحریک یا لبیک د هغوی نه معذرت کوي. د تحریک یا لبیک رسول الله سره په شوی لوزنامه باندې د حکومت لخوا د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د پنجاب د قانون وزیر راجا بشارت او د تحریک یا لبیک لخوا د ډلې سرپرست اعلی پیر محمد افضل قادری او ناظم اعلی محمد وحید نور دسخطونه کړي دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری په یو بیان کې ویلي دي چې د آسیا بیبي نوم به په اگزیکټ کنټرول لیست کې د اچولو لپاره قانوني ګامونه پورته کوي. فواد چودھری ویلي دي چې د حکومت سره د احتجاج ختمولو لپاره دوه لارې وي. یوه لار دا و چې ریاست ورسره سختي وکړي، خو د دې نه کېدی شي یو شمېر خلکو ژوندونه د لاسه تللی وي. او بله لار د خبرو اترو و چې پکې به یو خوا سور کوي نو بل خوا به څه پرېږدي. د خبرو اترو نه وړاندې په سرکاري ټلویزیون د خبرو په وخت د پوسټ ترجمان میجر جنرل اسف غفور ویلي وو چې حکومت سره د ولسي احتجاجونو ختمولو لپاره یو شمېر لارې دي، او اول پولیس، بیا رینجر او د دې نه وروسته حکومت فوج هم راغوښتلی شي. میجر جنرل اسف غفور ویلي وو چې د دې کیس سره د فوج هیڅ تعلق نشته. فوج د خپل ځان خلاف بیا هم د ډېر څه برداشت نه کار اخیستی دی. د ویلي دي چې فوج دې داسې څه کار ته نه مجبوره کړی شي چې د آئین او قانون مطابق څه ګام پورته کړي. په لوزنامه باندې په سوشل میډیا کې ځینو کسانو نیوکې هم کړي دي او دوی ویلي دي چې معاهده د حکومت کمزوري ښایي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عمر قریشي ویلي دي چې د تحریک یا لبیک رسول الله ډلې لخوا چې کومو دوه کسانو په دې لوزنامه دستخط کړی دی، په هغو کې یو پیر افضل قادری هم شامل دی چې په هغه کسانو کې یو دی چې د احتجاجونو په وخت یې د پاکستان د پوځ خلاف د بغاوت خبرې کړې دي. د پښتون تحفظ موومنټ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په خپل ټویټر لیکلی دي چې کله منافقت د ریاست د پالیسۍ برخه جوړ شي نو هم داسې حالات بیا پیدا کیږي. علي وزیر زیاتوي چې یو طرف ته حکومت د پی ټی ایم په پرم نه خلکو ایف آی آر درج کړی دی او بلې خوا ته د هغه خلکو سره معاهده کیږي چې ورته د خنزیر، کاپر او ایجنټ فتوی ورکوي. د عیسائی میرمنې نوم د الف نه شروع کیږي خو په لوزنامه کې دغه نوم د عین سره لیکل شوی دی. دغه رنګه په آسیا کې د سین په ځای سواد لیکل شوی دی او د دغه ټکو د بدلون سره د نوم معنی بیخي بدله شوې ده. د الف سره شروع کیدونکي نوم نه آسیا جوړیږي چې معنی تمه لرونکي ده او د عین سره شروع کیدونکي نوم آسیا ویلی شي چې معنی ګناهګار ده. خو حکومتي وزیرانو ورسره په دغه لوزنامه دستخط کړی دی په کوم کې چې د آسیا نه آسیا جوړه کړې شوې ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
خو تاسو وایس اف امریکا ډی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري او اوس هم راځو د دې خبري نیم ساعته خبرونې دوهم مهم راپور ته. په پاکستان کې پیژندل شوی مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک پلار ګڼل کېده د ناڅرګندو برید کوونکو لخوا د جمعې په ورځ په چاړو باندې ووژل شو. ټاکل شوی ده چې د هغه مړی به نن د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. په دې اړه بشپړ راپور به زموږ همکار بختور شاه درکړي.
د مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازه به نن 2 بجې د خیبر پښتونخوا په اکوړي کې په خپل مدرسه حقانیه کې ترسره کیږي. دا هغه د کورنۍ غړو مطبوعاتو ته ویلي هغه به په نوخار کې خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت نن په سرکاري توګه د مولانا سمیع الحق په وجنه د ماتم اعلان کړي. په دې ترس کې به نن په سرکاري او تعلیمي ادارو د پاکستان جنډا نیمکه خووي. دا غزوی مولانا حمید الحق مطبوعاتو ته ویلي پلاری تیر ورس په پینډي خار کې په بهریا ټاون کې هغه وخت نامعلومه کسانو په چړو وجلې چې دا هغه ساتونکو د لږ وخت لپاره د کور نه بهر وتلی وو. خو چې بیرته کور ته ورغلو نو مولانا سمیع الحق په خپل وینو کې پروت وو چې په سمدستي توګه هسپتال ته یوړل شو خو بچ نشو او په هسپتال کې سا ورکړه. تر اوسه کمیډلې د مولانا سمیع الحق د وجلو ذمواري نه ده قبوله کړې. د مولانا سمیع الحق ویاند مولانا یوسف شاه مطبوعاتو ته ویلي د قاتلانو پیژنګلو لا نه ده شوي او دا هم معلومه نه ده چې هغوی ولې مذهبي او سیاسي مشر په چړو وجلې. د پاکستان صدر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان په سختو ټکو کې د مولانا سمیع الحق د وجل کېدو غندنه کړې ده او دا غو د کورنۍ سره د غمرازی بیان جاری کړي. وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د چین په سفر دی د هلتنی په یو بیان کې د مولانا سمیع الحق د قتل د پلټنو امر کړی دی. په پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو هم د مولانا سمیع الحق د وجل کېدو غندنه کړې ده او دا غو د قاتلانو د نیولو غوښتنې کړي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فلی رحمان د مولانا سمیع الحق وجنه غندلې ده او ویلی دی د مولانا خدمات به تل یاد ساتل کیږي. د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین هم د مولانا سمیع الحق د وجل کېدو غندنه کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی د مولانا سمیع الحق سره نظریاتي اختلاف په خپل ځای خو د هغه د وجل کېدو غندنه کوي او دا چې د داسې خلکو د وجنې نه دا په ډاګه کیږي چې د پاکستان ریاست د خپل خلکو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. افغان طالبانو هم د مولانا سمیع الحق د وجل کېدو غندنه کړې ده. د مولانا سمیع الحق په وجنه په سوشل میډیا ګډ غبرګون روان دی چې د هغه د وجل کېدو د غندنو سره سره ځینې خلکو په هغه ټکونه هم کړي او ویلي دي دا کوړي د مدرسې نه به یې طالبان د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل. مولانا سمیع الحق به ځان تر طالبانو پلار ویلو. رپورټونه وایي په افغانستان کې جنگیدونکي مهمه طالبانو هم داغه په مدرسې حقانیه کې درسونه ویلي. تیر میاشت د افغانستان یو جګپوړي پلاوی د اکوړي په مدرسې حقانیه کې د مولانا سمیع الحق سره غونډه کړې وه او داغه نه په افغانستان کې د طالبانو سره د صلح په عمل کې د کومک غوښتنه کړې وه. مولانا هغوی ته ویلي وو غواړي چې د افغانستان جګړه په امن ختم شي او د افغانانو وینې تویدل تم شي خو ویلي وو د افغانستان کشاله ډیره پیچلې ده. مولانا سمیع الحق په کال 1946 کې په اکوړي کې د وتلي مذهبي عالم او سیاسي مشر مولانا عبدالحق په کور کې زیږیدلی وو. دواتیا کلن مولانا سمیع الحق دو ځله د پاکستان د سینټ ممبر پاتې شوی او په تیرو انتخاباتو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ملګرتیا کړې وه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ٹویٹر @voadiva.
قدمون اوریدونکو اوس هم یو مهم نړیوال خبر تر زو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتارس د جمعې په ورځ ویل یمن د محل له سختو حالاتو څخه تیریږي او په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې تاوتریخوالی دی ودروي تر څو له بحران څخه په دغه هیواد کې مخنیوی وشي. نور حال په دې اړه زموږ همکار صدقه جان درکوي.
د دې هفتې په شروع کې د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو او د امریکای د دفاع وزیر جیم میټس دواړو په یمن کې د جنگ د ختمولو غږ وکړو. جیم میټس وویل د یمن په جنگ کې شکیلې ډلې دي په راتلونکو یوه میاشت کې د جنگ د ختمولو لپاره سنجیده مذاکرات شروع کړي. ګوټیرس په یمن کې د جنگ د ختمولو لپاره په وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د سرګندونو هرکلی وکړو او وی ویل یقین لري چې د منطق غږ به واوریدل شي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارټن ګریفیتس هم د شورو چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې په یمن کې د امن لپاره د ورستیو سرګندونو هرکلی وکړو. هغه ویل دفتر په یوه میاشت کې دننه د سولې د خبرو انتظام کولی شي. ښاغلی ګریفیتس زیاته کړه چې مذاکرات په یمن کې د مفاهمت ترلاسه کولو یوازینۍ لاره ده. د کال 2015 راسي د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د یمن د حکومت مخالف ایران په لوا حوثي باغیانو خلاف بمباري پیل کړې ده او د دغه وخت راسي ملګري ملتونه وایي یمن کې لس زره خلک وجل شوي دي چې زیاتره پکې په هوایی بمباریو کې ژوند د لاسه ورکړې دي. د یمن د مسلې د حل لپاره سیاسي حل ځلې تر اوسه د ناکامۍ سره مخامخ دي. په دې لړ کې په جنیوا کې خبرو کې حوثي باغیانو برخه نه ده اخیستې. په یمن کې دا وخت د خوراک سخت کمی دی او په آینده سو میاشتو کې په لکونو خلک د قحط سره مخامخ کېدای شي. امدادي کارکونکي وایي په یمن کې د خوراک کمی د موجوده جګړې نتیجه ده. د هیواد اقتصاد تباه شوی دی او حکومتي کارکونکو ته په تیرو دوو کلونو کې تنخواګانې نه دي ورکړې شوي او دارنګ د خوراک د اخیستلو مالي وسایل نه لري. دا په داسې حال کې چې د خوراکي شیانو بیې هم ډېر زیاتې شوي دي. یمن د خپل استعمال د خوراک زیاتره برخه یا 90% د بهر نه راغواړي چې د هدیدا بندر د لارې هیواد ته وروړل کیږي. د هدیدا شاوخوا سیمو کې جګړې د لاسه یمن ته د خوراک پر رسد کې مشکلات راولال شوي دي. ځایي مطبوعات وایي سعودي ائتلاف د جمعې په ورځ په هدیدا ښار تازه هوایی حملې کړې دي او په شمال کې سعودي ائتلاف د سرخار سنا سره نږدې د حوثیانو په قبضه کې په یوه هوایی اډه هم بمباري کړې ده. حوثي باغیانو د دغه اډې نه په سعودي عرب د ډرون او د میزایلو حملې هم کړې دي.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiva.news.com. هیر یې نه کړئ.
ترنو قدر من اردن کو څنګه چې تاسو په لمړني راپور کې واورېده په پاکستان کې مذهبي توندلارې ډلې تحریک لبیک له حکومتي چارواکو د سبي مرمن یا سبي پی د عدالتي پریکړې په خبرګون کې د احتجاجونو د ختمولو اعلان کړی خو د دواړو لورو ترمنځ په شوي تړون نیوکې هم کیږي. د دواړو لورو ترمنځ په دغه شبي تړون کې حکومت دا ډاډ ورکړی چې د هیواد نه د سبي پی د بهر تللو د مانع کولو لپاره به قانوني لارې چارې هم ولټول شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بیا هم راپور لرو. اما ورزو یو بل نړیوال مسلې ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د جمال خاشقچی د وژلو امر د سعودي د حکومت د جګپوړو چارواکو لخوا ورکړل شوی دی. اردوغان وای نړیواله ټولنه د مسؤلیت لري چې د هغه د وژنې تر شا لاس لرونکي رسوا کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای کیدای شي څونې نور وخت هم ونیسي تر څو امریکا د کافی ثبوتونو لرلو وروسته د جمال خاشقجي په وژنه کې د ککړو خلکو په وړاندې بندیزونه ولګوي. منزه شهید درته بشپړ راپور وړاندې کوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د جمال خاشقجي وژنه د سعودي عربستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو لخوا پلان شوی وو. هغه دا خبره واشنگتن پوسټ ته په یوې مقاله کې کړې ده. هغه لیکلی دی چې کله یې هم باور نه راتلو چې شاهزاده بن سلمان به د داسې عمل یو امر وکړي. هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغې پیښې د پلان تر شا د لاس لرونکي کسان ټول پیدا او رابرسیره کړي. همداراز نن د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې امریکا به په راتلونکو څو اونیو کې د جمال خاشقجي د قاتلانو په هکله پوره معلومات ترلاسه کړي او پر هغو کسانو به چې د سعودي عربستان د دغه ژورنالیست په قتل کې لاس لري بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې متحده ایالات پر هغو کسانو باندې د بندیزونو د لګولو په لټه کې دي چې د سعودي د دغه ژورنالیست په قتل کې ښکیل وو. جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی وو او همالته وژل شوی، خو مړی تر اوسه نه دی پیدا شوی. امریکایي چارواکو هم داشان د سعودي عربستان نه غوښتي چې د ښاغلي خاشقجي د مړي ځای څرګند کړي او ډیر ژر یې د هغه کورنۍ ته وسپاري. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي وروسته له هغې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو مړی یې ټوټه ټوټه شوی او یو نامعلوم لوري ته انتقال شوی دی. د ښاغلي خاشقجي د کورنۍ غړو او دوستانو ویلي دي چې هغوی د ښاغلي خاشقجي د بدن یوازې یو ټوټه غواړي چې د سعودي عربستان د مدینې په ښار کې خاورو ته وسپاري. ریاض په لومړي سر کې د ترکیې د مقاماتو ادعا رد کړې، خو د شاوخوا دوو اونیو نړیوالو فشارونو وروسته یې ورو ورو تایید کړل چې دغه ژورنالیست په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
قدم نوردون کو او سم ورزو زمون ګران همکار مختار خلیل صاحب ته چی غوی تاسو ته اداریا چمتو کړی چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د بین الاقوامی ترقی لپاره د امریکای اداري یو ایس ایډ اوسوس په نایجیریا کې د هغو مقصدونو د حصول لپاره د اضافي مالی امداد اعلان کړی دی کوم چې په کال 2015 کې د امریکای او د نایجیریا ترمنځ په دستخط شوی لوزنامه کې مقرر کړی شوی دی. د 25 ملیون ډالرو امداد په نایجیریا کې د خې حکمرانۍ په مضبوطولو کې لاس امدادو کې، ځکه چې د نایجیریا حکومت دا وخت په ملک کې د بډو رشوتونو د نغې وستو اقدامات شروع کړي دي. د 15 لک ډالرو اضافي امداد به ټاکلی شوو علاقو کې خلکو ته د سودمن تعلیم په ورکولو کې لوی لاس وکړي. دا د ایډز د رنځ د مخنیوي دپاره د امریکې د صدر د نامې د منصوبې لاندې ورکړی شوی دی. دې دپاره تر اوسه پورې 2.5 کروڑ لک ډالر امداد ورکړی شوی دی. نایجیریا ته د ورکړی شوي دې اضافي امداد سره د امریکې کل امداد 1.1 ارب لس کروڑ ډالرو ته رسیدلی دی. یو ایس ایڈ د امریکی د صحت وفاقی او ریاستی وزارتونو سره هم په ټوله امریکا کې د صحت خو اسانو ته د خلکو د یو مساوي رسایې د یقیني کولو لپاره کار کوي. یو ایس ایڈ د نایجیریا د بجټ او د قومي منصوبه بندۍ، صحت، زراعت، د بجلی او د تعلیم وزارتونو سره هم په همکارۍ کې د دوه اړخیز امداد د لوزنامې د اډانې جوړولو لپاره کار کوي، کومه چې به د کال 2000 پورې قائم وي. دې لوزنامې له د اخیری شکل ورکولو لپاره یو ایس ایډ د ریاستي حکومتونو په سطح هم خپلو همسنګو سره خبرې کوي. د یو ایس ایډ د نایجیریا د پاره قائم مقام مقامی ډایریکټر ایرن هولیران خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې دا یقین دی چې نایجیریا په افریقا کې د ټولو نه د زیاتې آبادۍ والا ملک دی او دا شان په ټول براعظم کې د نایجیریا معیشت هم د ټولو نه لوی دی. په دې سبب د براعظمي افریقا په مستقبل د نایجیریا ډیر لوی اثر دی. همدغه وجه ده چې یو ایس ایډ د نایجیریا خلکو او حکومت سره د دوی د ترقیاتي مسلو په اوارولو کې د جغت همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ڈی سی 202-3-5-USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voanews.com.
هیر یې نکړئ.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.